دا فزو ناصر
د سهار لاس پجې شوې د ازادي رډو د دې سات خبرونه زحمت شیبر د شمشاد زدران په تخنیکی لار شوونه مختوړه. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ صفه 12 نیبي په افغانستان کې خبريږي او په انټرنیټ کې په ازادي رډو ډاټ کام کې نیولای شي، وړاندې د دې موضوع جزئیات در سره شریکو چې د امریکا ولسمشر به کله افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د لیږلو پریکړه کوي. خو تر هر څه مخکې خبرونه ناجا ساپي اوروي.
السلام علیکم. دا هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سره ټکی. په کابل ښار کې د نن سهار یوې 14 څلور کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې افغانستان ته نور پوځیان واستوي او کنه. او په لسګونو هیوادونو کې د جمعې په ورځ پراخ انټرنیټي سایبر بریدونه شوي دي. بشپړ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې افغانستان ته نور پوځیان واستوي او کنه. مکماستر پرون په واشنگټن کې خبري غونډې ته وویل د پوځیانو د لیږلو په اړه به ښاغلی ټرمپ د خپل بهرني سفر په ترڅ کې د امریکا د متحدانو نظر هم واخلي. د امریکا ولسمشر به د می په 15 په بروکسل کې د ناټو د غړي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې او بیا دوه ورځې وروسته په سیسلی کې د جی او یا د وسترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. په افغانستان کې اوس د امریکا 8,400 پوځیان شته او امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې سپینه مڼۍ تر 5,000 پورې د نورو پوځیانو د لیږلو پر مسلې غور کوي. په کابل ښار کې نن سهار یوې 14 دوه میرمنې وژلې دي. د کابل د جنایي څېړنو مشر محمد سالم الماس ازادي رادیو ته وویل چې دغه پیښه د اوبو رسونې ریاست اړوند په یو موټر کې د ځای پر ځای شوي مقناطیسي ماین د 14 له امله رامنځته شوې. نوموړي وویل چې په دغه پیښه کې شپاړسمې ناحیې اړوند شوې او دوه ملکي وګړي ټپیان شوي هم دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. په فاریاب ولایت کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله 21 وسلوال طالبان وژل شوي او 12 تنه ټپیان دي. امنیه قمندان وایي دغه پوځي عملیات په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د تیرې یکشنبې په ورځ پیل شوي چې اوس هم روان دي. د لاسته راوړنو په اړه یې د فاریاب د امنیه قمندانې ویان کریم یورش ازادي راډیو ته وویل:
د 15 ورځو په بهیر کې وتوانېدو 15 کلي د دولت د مخالفو وسلوالو یا تروریستانو له موجودیت څخه پاک کړو. په دې لړ کې دښمن ته درانو ګزارونه ورکړل سوي. د دوی 21 تنه وژل سوي او 12 تنه ټپیان سوي دي.
د فاریاب د امنیه قمندانې ویان وایي په وژل شویو وسلوالو طالبانو کې د دوی یو مهم قمندان مولا غلام رسول هم شامل دی چې په خنجري مشهور و. کریم یورش وایي په دې لړ کې 3 افغان پوځیان هم وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. په هرات کې د ګازو ډبې په 14 کې 15 تنه وژل شول او نږدې 40 نور ټپیان شول. 14 د جمعې په ماښام د هرات د مرکز په یو ننبوي کې شوې ده. د هرات د حوزوي روغتون مطبوعاتي مسؤل محمد رفیق شیرزي ازادي راډیو ته وویل:
د پیښې له ځایه 15 مړي او 19 ټپیان د روغتیایي ټیم په امبولانسونو کې د هرات حوزوي روغتون ته لېږدول سوي. مړه سوي کسان نارینه دي. په ټپیانو کې 2 ښځې او 4 ماشومان شامل دي. د 15 کسانو روغتیایي وضعیت نازک دی.
تر دې مخکې هم په افغانستان کې د ګازو ډبو په 14 کې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په لسګونو هیوادونو کې د جمعې په ورځ پراخ انټرنیټي سایبر بریدونه شوي دي. په امریکا کې له فیډکس کمپنۍ نیولې د برېټانیا د روغتیایي چارو تر ادارې پورې د دې حملو هدف ګرځېدلې دي. داسې ښکاري چې دا د نړۍ تر ټولو پراخ سایبر بریدونه دي چې تر اوسه په تاریخ کې ترسره شوي دي. د سایبر امنیتي کمپنۍ خبر ورکړی چې په تر 100 ډېرو هیوادونو کې لږ تر لږه 15,000 سایبر حملې شوي دي. د هکرانو ډېر تمرکز پر روسیه، اوکراین او هند دی. دا هغه هیوادونه دي چې د مایکروسافټ وینډوز زاړه سیستمونه کاروي. چارواکي وایي چې د روسیې د کورنیو چارو وزارت د بیړنیو چارو وزارت او لوی بانک سبار بانک هدف ګرځېدلی دی. د روسیې په کورنیو چارو وزارت کې شاوخوا زر کمپیوټرونه اغېزمن شوي دي. برید کوونکي له کمپیوټره له 300 تر 600 ډالرو پورې غواړي چې کمپیوټرونه ورته پرانیزي. ریوټرز اژانس خبر ورکړ چې د امریکا متحده ایالاتونه دې ته چمتووالی نیسي چې پر سعودي عربستان تر 100 میلیارد ډالرو د ډیرو پیسو په ارزښت وسلې خرڅې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده یوه اونۍ وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ریاض ته سفر وکړي. ریوټرز د سپینې ماڼۍ د چارواکو په وینا وایي چې له دې سره به د څه باندې یوې لسیزې په ترڅ کې پر سعودي عربستان د امریکا د پلورل شویو وسلو بیه تر 300 میلیارد ډالرو زیاته شي، چې د ډول بل عربستان سره مرسته وشي چې د ایران داعش او په سیمه کې د نورو ګواښونو پر ضد له ځانه دفاع وکړي. سعودي عربستان ته د ولسمشر په توګه د ټرمپ لومړی بهرنی سفر دی چې د می له 19 پیلېږي. په پام کې ده چې امریکایي او اروپایي چارواکي راتلونکي چهارشنبه د هوایي شرکتونو پر امن خبرې وکړي. یو اروپایي چارواکي ویل دوی به د امریکا پر هغه اقدام هم بحث وکړي چې امریکا ته له اروپا څخه په الوتکو کې د برېښنایي سامان آلاتو د لیک بندیز پراخوي. پولیټیکو ویب سایټ راپور ورکړی چې د دې کتنې په اړه پرون جمعه د امریکا د کورنۍ امنیت د وزیر جان کیلي او د اروپا د کورنیو چارو او ترانسپورت د کمشنرانو ترمنځ د ټلیفوني کانفرنس پر مهال پریکړه وشوه. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت ویان ډیوډ لاپن ویلي چې په الوتکو کې د برېښنایي وسیلو پر لیږد د بندیز پر پراخولو تر اوسه نهایي پریکړه نه ده شوې. هغه بروکسل ته د کیلي د سفر خبر سمدلاسه تایید نه کړ. امریکا په مارچ میاشت کې اعلان وکړ چې له لسو هوایي ډګرونو یې په الوتکو کې له مسافرو سره د لپټاپ کمپیوټرونو او نورو برېښنایي وسیلو پر لیږد د دې لپاره بندیز لګولی چې ښایي کوم بم پکې پټ وي. دغه هوایي ډګرونه په سعودي عربستان، عرب امارات، قطر او ترکیه کې دي. تر امریکا وروسته برېټانیا هم له ځینو نورو هوایي ډګرونو ورته بندیز اعلان کړ. او د روسیې د پلازمین مسکو په سره میدان کې لږ تر لږه 11 فعالان پرون جمعه ونیول. یوې سرونکي ډلې چې د مظاهرو بهیر ساري ویلي دغو فعالانو په لوړ غږ د روسیې اساسي قانون لوست چې ونیول شول. د او وی ډی انفو په نامه ویبسایټ چې د فعالانو نیول کېدل تعقیبوي راپور ورکړی چې په نیول شویو کې الدار دادین هم شامل دی. دادین له هغه شدید قانون څخه د سرغړونې له کبله د بند موده تېره کړې چې په دغه هیواد کې مظاهرو ته اجازه نه ورکوي. او وی ډی انفو ویب سایټ راپور ورکړی چې نیول شوي فعالان د مظاهرې ځای ته څیرمه د پولیسو حوزې ته بیول شوي دي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي چې ولسمشر ټرمپ تر دې دمه افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د استولو پریکړه نه ده کړې. وړاندې به په خبرونه کې د دې ترڅنګ د ولسمشر د مرستیال ویان په وینا واوري چې اشرف غني د کندهار د امنیت قمندان په ګډون پر یو شمېر افغان چارواکو له بشري حقونو څخه د سرغړونو د تورونو د څېړلو امر کړی.
خاص کارونه چې د نظام د چارواکو په اړه باندې ډېر خاص څېړنې هدایت وکړي.
د کابل امنیت قمندان وایي چې د ښار امنیتي وضعیت په وروستیو کې بهتره شوی.
خبر پولیس سره همکار شوی ده. خلک پولیس ته اعتماد کوي. خلک پولیس ته ډېر همکار دی.
پروزګان کې پولیسګونو ماشومانو د شیر په ژبه له طالبانو خواست وکړ چې له جګړو لاس واخلي.
ستړي شوي یو له جنګل او له دې ظالم فرهنګ مشکلم په لاس کې وا.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر اوسه افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د لیږلو په اړه پریکړه نه ده کړې. ایچ آر مک ماستر وایي ولسمشر به په دې اړه په خپل راتلونکي بهرني سفر کې د نورو متحدانو نظر هم واخلي. ولسمشر ټرمپ سعودي عربستان، ایټالیا، بروکسل او اسرائیل ته سفر کوي. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې امریکا شای افغانستان ته 3000 یا هم شای 15000 نور پوځیان ولیشي. صالح محمد صالح راپور لري.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا دا پریکړه نه ده کړې چې افغانستان ته نور امریکایي پوځیان ولیږي که نه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مک ماستر پرون جمعه په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر تر اوسه په دې برخه کې د اقدام لپاره کومه پریکړه نه ده کړې. ایچ آر مکماستر ویل ولسمشر ترامپ په دې اړه په خپل اول بهرني رسمي سفر کې د نورو متحدانو نظر هم واوري. ښاغلی ترامپ په دې سفر کې سعودي عربستان، ایټالیا او اسرائیل ته لاړ سي. هلته به له سیاسي او مذهبي مشرانو سره د خپلې بهرنۍ پالیسۍ پر مسأله سلا مشورې او بحثونه وکړي. وروسته به د مې میاشتې پر 15مه په بروکسل کې د ناټو په غونډه کې او د مې پر 16مه به په ایټالیا کې د جیوه یا د او سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په سرمشریزه کې برخه واخلي. مخکې داسې راپورونه ورکول سوي و چې امریکا افغانستان ته له 3000 تر 5000 پورې د اضافي سرتیرو پر لیږلو غبر کوي. د جرمني خبری اجنس په حواله په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو خپل تحرکات زیات کړي، امریکایي جنرالانو له څو میاشتو راهیسې افغانستان ته د تازه دمه پوځیانو د لیږلو غوښتنه کړې ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر کانفرنس ته د خبرو پر مهال د سختریزو ډلو په وړاندې د افغان قواوو مبارزه وستایله.
The Afghan army is taking the brunt of the fight.
افغان پوز د هغو ترورستانو چې له هیواده بهر هم فعال دي او وسلوالو طالبانو پر خلاف پراخه جګړه پر مخ بیایي. د دې لپاره چې په افغانستان کې نوره اغیزناکه ستراتیژي هم ولرو، غواړو د خپلو متحدانو نظر واورو او دا چې نور کوم انتخابونه د ولسمشر په وړاندې ایښوولی سو چې ولسمشر په افغانستان کې زموږ د اهدافو ترلاسه کولو لپاره لا اغیزناک اقدام وکړی سي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وویل هیواد یې په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد اغیزناک پوځي عملیاتونه کړي چې په نږدې راتلونکي کې به د امریکا دفاع وزارت په دې اړه نور معلومات خپاره کړي. دا په اصل کې ده چې د ناټو پوځي تړون هم افغانستان ته د خپلو زرګونو پوځیانو پر لیږلو غور کوي. په افغانستان کې شاوخوا 15000 نړیوال سرتیری دی چې 8400 امریکایان او 1000 تنه جرمنان دي. خو جرمني تیره اونۍ اعلان وکړ چې افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو لپاره کوټلي پلانونه نسته.
په راپور کې مو د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مک ماستر په وینا واورېدل چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې افغانستان ته نور پوځیان ولي شي، خو مک ماستر څرګنده کړه چې ډونالډ ترامپ په دې ارتباط په خپل لومړني بهرني سفر کې د امریکا له متحدانو سره سلا مشورې وکړي. ټاکل شوی ده چې ترامپ د جمعې پر سعودي عربستان ته ولاړ شي، بیا به اسرائیل ته ولاړ شي، له هغه وروسته به په بلجیم او بروکسل کې، یعنی د بلجیم په مرکز بروکسل او د ایتالیا په سیسلی کې د امریکا له متحدانو سره سلا مشورې وکړي. د کابل د نن ورځې ورځپاڼو هم افغانستان ته د نورو بهرنیو پوځیانو د لیږلو مسله څېړلې ده. دغو چاپي خپرونو ته اجمل تورمان کتنه کوي.
کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې افغانستان ته د نورو امریکایي ځواکونو د راستولو په تړاو مطالب چاپ کړي دي. د ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې سر مقاله لیکونکي لیکي وروسته تر هغې چې امریکا افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو ویلي، اوس د ناټو یو شمېر غړي هیوادونه هم افغانستان ته د نورو ځواکونو په استولو غور کوي. په سر مقاله کې راغلي چې یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي په افغانستان کې جګړه د طالبانو په ګټه ده، نو ځکه د دوی په وړاندې عملیات باید پراخ او مؤثریت یې زیات شي. خو دوی دا هم ویلي چې د ځواکونو استول دغه هیواد ته د مشوره ورکونې په برخه کې دي او امریکایي ځواکونه به مخامخ په جګړه کې ګډون ونه کړي. سرمقاله لیکونکي لیکي چې د دغو کسانو د راستولو لګښت ډیر زیات دی، ځکه د په وینا چې پنټاګون په خپل یو راپور کې ویلي ول چې په افغانستان کې د هر امریکایي سرتیری لګښت $1,000,000 دی، نو که دغه هیواد ته 15,000 تازه دمي ځواکونه رالیږل کیږي، کلنی لګښت یې $5,000,000,000 ته رسیږي. په سر مقاله کې راغلي چې امریکا او د ناټو یو شمېر نور غړي هیوادونه غواړي چې په جګړه کې د ترهګرو په وړاندې برلاسي شي. خبر داوي چې د نورو ځواکونو د رالیږلو پر ځای افغان ځواکونه تجهیز او پرمختللي وسلې د دوی په واک کې ورکړي. د سر مقاله لیکونکي په باور افغان ځواکونه په خواني په کورناست افغان جنرالان هم روزل شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د امریکا د سنا جرګې د دفاعي خدماتو کمیسیون افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د استولو ملاتړ کړی او ویلي چې د دغه ځواکونو ماموریت باید ښې پایلې ولري. په سر مقاله کې دا هم راغلي چې د امریکا پوځ او استخباراتو موافقه کړې چې د افغانستان په جګړه کې باید بې تفاوته پاتې نه شي. د سرمقالی لیکوالی کړي. افغانستان ته د نورو ځواکونو د رالیږلو هدف دا دی چې د داعش او القاعدې د ځپلو ترڅنګ باید پر طالبانو هم فشار زیات شي څو د سولې خبرو ته کښېني. په سرمقاله کې افغانستان ته په بیلابیلو پوځي او امنیتي برخو کې د تازهدمو امریکایي سرتیرو د مشورې ورکونې هرکلی شوی. ویل شوي چې دا به د جګړې د جغرافیا د لا پراختیا مخنیوی وکړي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
که ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
د افغانستان ولسمشر د کندهار پر امنیه قمندان د لګول شویو تورونو د څېړنې امر کړی. د ملګرو ملتو د شکنجې ضد کمیټې جنرال عبدالرازق د انسانانو په شکنجه کولو تورن کړی دی. په خپله جنرال رازق دغه تورونه بې اساسه بللی دي. د ملګرو ملتو د شکنجې ضد کمیټې رئیس پرون وویل د افغان حکومت ځینې نور لوړ رتبه چارواکي هم په شکنجه او نورو سرغړونو کې ښکیل دي. صالح محمد صالح راپور لري.
افغان حکومت وی د کندهار پر امنیه قمندان د شکنجه لګیدلی تورونه او له قانون څخه د نورو دولتي چارواکو د سرغړونو قضیه به د رواني اونۍ تر پایه څیړل کیږي. د ولسمشر د ویان مرستیال نجیب الله آزاد تیر شپه د څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د ملګرو ملتونو یوې کمیټې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق تورن کړ چې په شکنجو کې لاس لري. خو ښاغلی آزاد وویل ولسمشر امر کړی چې دغه سی تورونه که پر هر دولتي مقام لګیدلی وي و څېړل سي.
هغه شکایتونه چې د نظام د چارواکو په اړه باندې شي یا دغه سرکونه لکه تاسو یادونه وکړه د هغه د خاص څېړنې هدایت وکړي په راتلونکي کې چې بله ناسته موږ ولرو یعنې د بلې پنجشنبې په ورځ د دغه راپور په اړه باید څېړنې وشي او ځانګړي هدایت ورکړي جمهور رئیس اجرایه لوړ پوړو چارواکو ته چې په دې ناسته کې د کورنۍ چارو د دفاع وزارت د ملي امنیت رئیس او دغه ډول لوړ پوړي جنرالان حضور درلودل. نه یوازې دا قضیه هر هغه قضیه قانون د باندې یو ډول زورواکي کېږي
د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې رئیس یانس مودویک د جمعې په ورځ په سویس کې د دې ادارې په مقر کې پر هغو ادعاګانو خبرې وکړې چې د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق لخوا د خلکو د شکنجې کولو په باب دي.
We have the information that was
هغه معلومات چې موږ لرو تر ډیره جدي ادعا ویلي چې د جنرال رازق تر قمندې لاندې تقریبا په سیستماتیک ډول شکنجه تر سره شوې ده. خپل دغه معلومات مو له چارواکو سره مطرح کړي دي. هیله من یو مرسته مو کړي وي څو هغه کسان چې په کندهار کې مسؤلیت لري د امنیه قمندان په ګډون په دې اړه ځواب ویونکي وي. یانس مودویک هغه څه چې په افغانستان کې د معافیت کلتور ګڼل کیږي یوه جدي ستونزه وبلله. د زیاته کړه په شکنجو او نورو سرغړونو کې د افغان حکومت جګپوړي چارواکي هم برخه لري. په همدې حال کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقی ازادي رادیو ته ویل چې روان لمریز کال دوی د شکنجې آتش پېته قضیه ثبت کړي خو دا نهایي ارقام نه دي. دوی ویل چې د شکنجې پیښې لا هم ادامه لري.
شکنجه اوس هم شتون لري او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د اندېښنې وړ خبره ده او متاسفانه اوس هم خلک په حمیتي کشفي او ځینې عدلي لحاظونو کې شکنجه کېږي او د افغانستان په ټولو ولایتو کې دا شکنجه شتون لري. هغه قضاه چې زموږ په دفتر کې ثبت شوي او په زم کې د قندار کې هم شکنجه قضاه ثبت شوي دي.
خفه کول، تناسلي الو ته ضربه ورکول، د قوي اوبو شیندونکو لخوا پر ناس سخت فشار راوستل او برېښنایي شوک هغه موارد دي چې د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې په خبره په کندهار کې ترسره شوي دي. خو د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې پر ځان لګیدلی تورونه رد کړي او بې اساسه یې بللی دي.
د ملګرو ملتو د شکنجې ضد کمیټې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د انسانانو په شکنجه کولو تورن کړ. په خپله جنرال رازق امریکا شغ راډیو ته وویل چې د کندهار پولیس د قانون په چوکاټ کې خپلې چارې سمبالوي او موږ د تروریزم ضد او جنایي پولیسو ادارې لرو. جنرال رازق زیاته کړه هر تورن کس چې د پولیسو له لورې نیول کیږي تر پلټنو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کیږي. جنرال رازق دا خبر هم وکړه چې رسمي زندانونو پرته هیڅ شخصي زندان په کندهار کې نشته. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 103.5 نیولای شي. د پاکستان افغانستان او په افغانستان کې د غوڅ ماموریت پوزي چارواکي پر اول پینډي کې د پاکستاني پوز په عمومي قمانداني کې یو درې اړخیزه ورپسې د پاکستان او افغانستان پوزي چارواکو دوه اړخیزه غونډه وکړه. د دغه غونډو په اړه له پاکستان د ازادي راډیو خبريال راپور لري.
د پاکستان افغانستان او په دې هیواد کې د غوس ماموریت پوزي چارواکو د پاکستان پر اول پنډي ښار کې د داعش وسله والی ډلې د ځپلو او پاکستان او افغانستان د ګډې پولې په اوږدو کې د پوزي همکاریو د پراختیا په ګډون په ځینو مسایلو خبرې کړې دي. د پاکستانی پوسټ مطبوعاتي څانګه یا آی ایس پی آر د جمعې پر ورځ په دې اړه په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال حبیب حساری او په افغانستان کې د غوس ماموریت یو قمندان جنرال کرسټوفر هاس د پاکستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال سیر شمشاد سره لیدلی او کاږي په دغه درې اړخیزه غونډه کې د استازو په خپلو تر عملیاتو لاندې سیمو کې د داعش وسله والی ډلې د ځپلو لپاره د بشپړو اقداماتو پر کولو زور راوړی دی. د پاکستان افغانستان او په افغانستان کې د غوس ماموریت پوزي چارواکو په داسې وخت کې داعش وسله والی ډلې د ځپلو لپاره غونډه کړې چې افغان ځواکونو په دې وروستیو کې د افغانستان د ختیځ ولایت ننګرهار پاچین کې د داعش وسله والی ډلې پر ضد عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. افغان ځواکونو په ننګرهار کې د پاکستان پولیس ته سیر مار داعش وسله والی ډلې پر ضد عملیات تر هغې وروسته پیل کړل چې دغه ډلې پاچین هسکې مینې او ځینو نورو سیمو کې پر افغان امنیتي ځواکونو او عامو ملکي وګړو بریدونه وکړل. همداشانې په کابل کې د یو شمېر هغو ترهګریزو بریدونو مسؤلیت پر غاړه واخیست چې ګونه کسان پکې مړه او ټپیان شو. د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر هم دا شان په خبرې کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې افغان او پاکستاني پوزي چارواکو تر دغه درې اړخیزې غونډې وروسته په یو دوه اړخیزه غونډه کې د چمن د پیښې د سرحد د تنظیمو کنټرول او د پوزي همکاریو د پرمختیا په ګډون په یو لړ مسایلو هم بحث کړی. وایي دواړه خواوې په دې سلا شوي چې د بېلابېلو چینلونو له لارې به د اعتماد متقابل احترام او همکارۍ ماحول ته وده ورکړي. د پاکستان او افغانستان پوزي چارواکي په داسې وخت کې غونډه کوي چې د رواني میاشت په 15 نیټه د دواړو هیوادونو سرحدي ځواکونو د چمن په سپین بولته کې جګړه وکړه چې دواړو خواوو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په دغه سیمه کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ تر هغې وروسته نښته وشوه چې د افغان چارواکو په وینا د پاکستان د سرشمېرنې ډلې په دغه سیمه کې په افغان خاوره کې سرشمېرنه کوله، خو پاکستاني چارواکي بیا دا ردوي او وایي چې دغه ډلې په پاکستاني حدودو کې دننه سرشمېرنه کوله.
په پاکستان کې تم کې شو د پاکستان حکومت د هغو 1,000,000 افغان کډوالو په برخه کې خپل نوی پالیسی اعلان کړه چې له اسنادو پرته په دې هیواد کې ژوند کوي. د پاکستان د کډوالو او سرحدونو چارو وزارت د پنځشنبه پر ورځ ویل کوم افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري که وغواړي د پولیسو لخوا ونه زورول شي باید نوی پالیسی مراعت کړي. د کډوالو په برخه کې د پاکستان حکومت په نوی پالیسی کې څه راغلي دي؟ د صفی الله سنگزي په راپور کې اورو.
د پاکستان د سرحدونو او کډوالو چارو وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي که افغان کډوال ځانونه راجستر کړي هیڅکله د پولیسو لخوا نه زورول کیږي. د هغه په خبره د پاکستان د ثبت ملي اداره د کډوالو په برخه کې د نوې پالیسۍ په اساس د افغان کډوالو د ثبت لپاره په ټول پاکستان کې 50 مرکزونه پرانیستي دي، خو هغه ونه ویل چې دقیقا به څه وخت د کډوالو د ثبت پروسه پیلیږي. د رپورټونو له مخې اوس شاوخوا 3,000,000 افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا UNHCR ویلي 1,000,000 افغان کډوال په پاکستان کې د هستوګنې کارتونه لري. د پاکستان یو حقوق پوه لطیف افریدی په دې اړه چې د پاکستان د حکومت د نوې پالیسۍ له مخې پاکستاني پولیس ناثبت شوي کډوال تر پوښتنو لاندې راولي، ازادي راډیو ته وویل
دا د پاکستان د خپلو ضرورتونو تابع پالیسي ده. د مهاجر د پاکستان ضرورت پوره کولو، د پاکستانی ایجنسیانو دپاره هغوی خپل وطن بربادولو، نو هغه ناستې ځای په ځای دي، خوندي کړي شوي دي. دغه انساني حقوق یا بشري حقوق خو یقینا چې د هر یو انسان سره پولیس زیاتی کوي، غیر قانوني سلوک کوي، داغه نه پیسې اخلي، بډې رشوت ته اخلي.
سره له دې چې پاکستان ناسب شوی کډوالو په اړه د پولیسو قانوني چلند ته اجازه ورکړي، خو هغه کډوال چې قانوني اسناد هم لري وخت نا وخت د ایالتي چارواکو له جدي محدودیتونو سره مخ کیږي. دا طبقه افغان کډوال په پاکستان کې اوس بانکي حسابونه نشي پرانستلای او ان د موبایل سیم کارت لا اخیستلو هم منع شوې دي. د لاهور او اسلام آباد اوسیدونکو په دې وروستیو کې د پاکستاني پولیسو د فشار له کبله افغان کډوالو ته د خپل کورونو د کرایې ورکولو نه ډډه کړې ده. د افغان کډوالو چې په چمن سپین بولدک بندر کې د لارې خلاصېدو ته تم پاتې دی، ازادي راډیو ته وویل
مور د لاهور څخه په دې وجرالو چې هلته چا ځای هم په کرایه نه راکوي، تنګېده هم شروع نو د دغه وجه مور رالو دلته. کله چې دلته رالو دای خلک ست په مشکل چې د لارې کرایه هم نه لري.
په داسې حال کې چې د پاکستان د هستوګنې کارت لرونکي افغان کډوال په دغه هیواد کې د روان میلادي کال تر پایه د اوسېدو اجازه لري، د ملګرو ملتونو په خبره افغانستان ته د افغانانو داوطلبانه ستنېدنه زیاته شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کابل امنیت قمندان وای په کابل کې جنایي پیښې د پخوا په نسبت کمې شوې دي. په سوال حسن شاه فروغ چې د کب یهود لنیمایي د کابل د امنیت قمندان په توګه دنده ترسره کوي وای په دې موده کې نږدې 200 کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوې دي. ښاغلی فروغ سالم محمد صالح ته د مرکې په پیل کې د جرمونو د کمېدو په باب وویل.
جرمونه ډېر چیت شوی دی. په یوه شپه کې یوه قضیه دوه قضیه غلا لرو، یوه دوه د موټرونو سرکل لرو. نو دا داسې ښکاري چې دا قضیه ډېر چیت شوی دی، لکه چې موږ ډېر درس خاص کې دا کارونه دوخ و دا نیولې ده. قانون منګول ته سپارلې ده، پنځه شپږ بندونه د اختطاف بندونه نیولې ده. د جرمونو ډېر
په دې برخه کې خلکو څومره همکاري کړې ده یا نورو نهادونو؟
خلک ډېر پولیس سره همکار شوی ده، خلک د پولیس سره اعتماد کوي، خلک پولیس سره ډېر همکار دی. نور نهادونه هم همکاري تشید مسئله و همانګي هم ډېر انشاءالله ښه شوی دی. انشاءالله چې وضعیت رو به بهبود دی، اوس خلک نومره شکایتونه نه لري.
له هغه راهیسې چې قمندان صاحب تاسو کار پیل کړی دی، دقیقا څومره قضیې تاسو ثبت کړي یا د څومره پیښو مخنیوی تاسو کړی دی او څومره مجرمین تاسو نیولي؟
څوک سوا نوی دا نیولې ده، څوک چې غلا کوي، څوک چې بېقامي کوي، څوک چې قتل کوي ده، څوک چې جنایت کوي ده، موږ نیولې ده. دا نو انتظار اوس هم جریان لري. انشاءالله چې موږ پلانونه لرو، انشاءالله چې هره ورځ موږ داسې خلک نیسو.
د پولیسو په چارو کې د مداخلو په اړه شکایتونه کېدل، رښتیا هم آیا زورمندان د پولیسو په چارو کې مداخله کوي؟
تر اوسه خو کوم خلک زموږ په چارو کې مداخله نه ده کړې، کوم زورمندان ماته داسې نه ښکاري چې پولیس به دا ثبت کېږي. اوس خو کوم مشکل نه لرو، په دغه ملک کې جګړه روان ده، ټول خلک مسله دی. خامخا مشکلاتونه پرابلمونه شته، تر اوسه موږ کوم مشکلات نه دی لیدلي.
د کابل امنیت قمندان حسن شاه فروغ وایي د خلکو د همکارۍ له امله په کابل ښار کې جرمونه کم شوي دي. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې پرون د یوې مشاعرې پر مهال په سلګونو ماشومانو له وسلوالو طالبانو څخه د شعر په ژبه د سولې غوښتنه وکړه. شریف الله شرافت راپور لري.
په اورزګان ولایت کې ماشومان وایي جګړه د حل لاره نه ده او باید سوله وسی. دغه خبرین د جمعې په ورځ په اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې په یو جوړسې او مشاعره کې سلګونه ماشومانو د شعر په ژبه وکړي او له وسلوالو طالبان څخه یې غوښتنه وکړه چې نور دې د ناپوهۍ او جهل کندو ته نه غورځوي او د ښوونځي دروازې دې ورته خلاصې کړي.
مشران چې پدرانه تخت باندې ناس و انسانیت بشر دوستی وای دا بشوای، هر یتیم او هر کوند حق درلودای په زړګی می خوشاله وای دا بشوای.
په ورته وخت کې دیني علما هم سوله د اسلام له نظره ښه کار بولي او وایي چې په هیواد کې روانه جګړه ناروا ده او باید ټول ستونزې د خبرو له لارې حل سي. دیني عالم مولوی حمدالله وایي چې ټول مسلمانان په سوله امر سوي او باید دغه امر پر ځای سي.
اے طالب خو الله وای لعلکم تتفکرون فی الدنیا والاخره، په دنیا کې هم فکر وو په آخرت کې هم وو. راسه د خدای د پاره جنگیږي، راسه رکشنه د علما سره، راسه په سیاست کشنه، راسه بچی په ووټ وګټه.
دا په داسې حال کې ده چې په اورزګان ولایت کې په دې وروستیو کې روانې جګړې د مسولینو په خبره د پوهنې بهیر په ټپه درولی او د 318 ښوونځي له جملې یوازې 8 ښوونځي فعال دي او زرګونه زده کوونکي لا هم د زده کړې څخه بې برخې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
قاری رحمت الله روحانی له هلمند لیکي د نورو امریکایي ځواکونو لراتک سره به جنگ نور هم زور واخلي. باید د سولې لپاره هلې ځلې وشي. عبدالرحمن لروزګان لیکي کې که طالبان له جنګ لاس واخلي نو نور خارجي عسکر به ولې افغانستان ته راځي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي کې امریکا دې د نورو پوځیانو د لیږلو پر ځای افغان ځواکونه په پښو ودروي او پښو وسلو دې سنبال کړي. جمال خان له کندهار لیکي امریکا دې په پاکستان کې عملیات وکړي ولې په ځکه چې د په وینا د طالبانو مرکزونه په پاکستان کې دي. لس نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له ناجیې صافۍ څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر اوسه پرېکړه نه ده کړې چې افغانستان ته نور پوځیان واستوي او کنه. د کابل امنیتي چارواکي وایي په کابل ښار کې نن سهار یوې چاودنې دوه مېرمنې وژلې او دوه نور ملکي وګړي ټپیان کړي دي. په فاریاب ولایت کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله یو ویشتنه وسله وال طالبان وژل شوي او ولس نور ټپیان شوي دي. په لسګونو هیوادونو کې د جمعې په ورځ پراخ انټرنیټي سایبر بریدونه شوي دي چې په امریکا کې له فیډکس کمپنۍ نیولې د برېټانیا د روغتي چارو تر ادارې پورې د دې حملو هدف ګرځېدلې دي. ریوټرز اژانس خبر ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونه دې ته چمتووالی نیسي چې پر سعودي عربستان تر 100 میلیارد ډالرو د ډیرو پیسو په ارزښت وسلې خرڅې کړي. او په پام کې ده چې امریکایي او اروپایي چارواکي راتلونکي چهارشنبه د هوایي شرکتونو پر امن خبرې وکړي.
د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د پاکستان د سنایا مشانو جرګې پر مرستیال مشر په پرونی چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر 26 تنو ته رسیدلی او 10 پکې ټپیان دي چې په هغوی کې هم د ځینو حالت مرګونه دی. د برید مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. جمعیت علماء اسلام ګوند سبا د خپل ګوند پر مشر د برید پر ضد په ټول پاکستان کې احتجاج اعلان کړی دی. تفصیل له کوټې د برکوال میاخیل په راپور کې.
د جمعیت علما اسلام ګوند یو مشر سناتور عبدالغفور حیدری پرون د کوټه ښار جنوب لویدیځ لور ته په مستونګ سیمه کې په یوه دینی مدرسه کې د زده کوونکو د دستار بندۍ په غونډه کې تر ګډون وروسته د جمعې لمانځه راوتلی وو او په موټر کې د روانېدو په حال کې وو چې یوه زوروره چاودنه ورباندې وسوه. په چاودنه کې ټپي سوی د ترهګرۍ ضد ځواک یو سرتیری غلام علي د چاودنې په اړه وایي.
موږ د مدرسې سره وستې پیدل و راوستې بیا چې د ګاډۍ راوړل به ګاډۍ کښنه وي دروازه به بند کړل بیا چې دی روان سو موږ د ګاډۍ سره روان زه د دروازه د څنګه زه وم بیا زما انډوال شاته روان بیا زما انچارج شاته هغه شهید سولولګین موږ روانو بس یو د بلاستو د ګاډۍ د هغه سره بلاستو موږ به داسې وکړو په مولانا صاحب سره چې بلاستو سره به ځانه بس زه تاسو کلم 15 سکنډه بعد دماغ ما کا شروع کوم چې ټکان مکان شروع کوم بس پر صاحب وې درې صاحب راوېستي د لږ زخمي مولې لګیدل.
په چاودنه کې وژل شوي او ټپي کسان سمدستي د مستونګ سیمې حکومتي روغتون ته یوړل سول چې په هغوی کې د 1500 تنو حالت مرګونی وو او هغوی د کوټې ملکي او نظامی روغتون ته راوړل شوي دي. مولانا عبدالغفور حیدری هم چې برسیرن ټپي سوی د کوټې په نظامی روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د بلوچستان د روغتیا ایالتي سکرتر رسمت الله کاکړ وایي په چاودنه کې 26 کسان وژل شوي او 10 پکې ټپیان شوي دي.
تقریبا 26 شهیدان شو او 10 یو هغه زخمیانو. تقریبا یو ځما خلې ټپ دغه چې وو ای سی یو هغه پاک ورسېدی چې کوم وخت د 14 نو وسوله د ګروپ سره ما اړیکې ونی دغه ونی ولې اور بیا د لیر عالم ټراما سنټر ته درې انجر ډیر اوډو پاک یو دوه ډډ باډی دالا بیا بیا له زخمیان دالو و زخمی چې دغه په سیبچ کې اوس درې چې دغه سیریس دی یو بل یو کښنی الکو د تقریبا ځوان الک هغه سیریس.
مولانا غفور حیدری د بلوچستان د بلوچ مشت سیمه قلات اوسیدونکو دی چې دا مهال د پاکستان د صنایع مشرانو جرګې مرستیال مشر دی. د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د خپل ګوند پر مشر د چاودنې په غبرګون کې سبا یک شنبه په ټول پاکستان کې احتجاج اعلان کړی دی. نوموړي پرون له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوال اوس له ماتې سره مخامخ دی او هغه توان پکې پاته نه دی چې پاکستان ته تاوان ورسوي. زه له اساسي قانونو پرته د هیڅ ډول مبارزې برخه نه جوړیږم او د ټولو دیني مسلکونو عالمانو په ګډه د پاکستان په ضد وسلوال فعالیت د شرع خلاف کار ګڼلی دی. څوک چې موږ له خپلې لارې او مبارزې مبارزې را ګرځول غواړي. موږ تل دا خبره په ثبوت رسولې چې موږ به پر هغه لار مزل کوو چې د خپلې مبارزې لپاره مو ټاکلې ده، او موږ کله هم د دې پروا نه ده کړې چې پر موږ برید کوونکي څوک دي او ارادې یې څه دي. البته دولت باید په دې برخه کې اغېزمن ګامونه واخلي او د هغو شخصیتونو امنیت وساتي چې د پاکستان استازیتوب کوي. په چاودنه کې وژل شوي اکثر عام خلک دي چې زیات یې د جمعیت علما اسلام ګوند غړي او ځینې هغه ځوانان دي چې تازه له دیني زده کړو فارغ شوي او د فراغت پګړۍ یې تړلې وي. په وژل شویو کسانو کې د مولانا حیدر شخصي سکرتر هم شامل دی. د دې برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی. دې ډلې اعماق خبري اژانس ته ویلي چې پر عبدالغفور حیدري باندې ځان وژونکی برید د دوی لخوا شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې له ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوریدلی شئ. په دې پروګرام کې د ستوني د ناروغۍ په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکوي، خو تر هغه مخکې ایران ته مخه کوو. په تهران کې کارګره طبقه راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ته خوشبینه نه ده. له تیرو څلورو کلونو راهیسې د ایران ولسمشر حسن روحاني هڅې کړي دي چې د ایران روابط له نورې نړۍ سره بهتره کړي، خو د تهران په جنوب کې د مولوي شاه اوسیدونکي وایي چې د دولت پلانونو د دوی پر ژوند ډېر اغېز نه دی کړی. پدیاړه د فرانسې اژانس په استناد تفصیل له ملالې بشیر څخه.
مولوی شار یو وخت سوداګریز مرکز وو، خو اوس یې پر دوکانو بیروبار نه وي. یوه دوکاندار فرانسې خبری اژانس ته ویلي، زه په راتلونکي کې څه ځانګړی تغییر نه وینم چې هر څوک ولسمشر سي. زه به رایه ورکړم خو پوهیږم کوم تغییر نه سي راوستلی. د تهران په شمال کې بیا رنګارنګ دوکانونه او بیروبار وي. چارواکي بیره لري چې په بېوزلې سیمو کې رایه ورکوونکي به د مې د 19مې په انتخاباتو کې دومره ګډون ونه کړي لکه څومره چې باید وکړي، او دا به د رژیم مشروعیت ته د ګزار په معنا وي. اوسیدونکي وایي دوی د شپږو واړو کاندیدانو لخوا له پامه غورځول سوي دي. دغه کاندیدان د شورای نگهبان لخوا تایید سوي چې د راتلونکي جمعې د ورځې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د فرانسې خبری اژانس لیکي چې په ځایي بازار کې یو دوکاندار چې محسن نومیږي د ایران په تلویزیوني مناظره کې ویلي چې هیڅوک د بېوزلو او لیرې پرتو سیمو د خلکو په اړه خبرې نه کوي. د روحاني حکومت د توکیو لوړو بیو ته د پای ټکی ایښی او د هغو نړیوالو بندیزونو په اړه یې مذاکرات کړي چې لویدیځ هیوادونو د ایران د اټومي پروګرام په خاطر پر دې هیواد لګولي وو، خو محسن وایي چې ټولنیز محدودیتونه او د ایران پولیس اوس هم هغومره د خلکو پر ژوند اغیز لري لکه پخوا، او دا سربیره پر هغو ژمنو چې روحاني د ټولنې د آزادولو په اړه کړي وي. محسن پر هغه بندیز انتقاد کړی چې په دې وروستیو کې په تاریخي مشهد ښار کې پر کنسرتونو او کافیګانو لګیدلی دی. د ویل چې د موټر د یوې میاشتې لپاره ځکه ضبط سو چې د موسیقي ژغې وروسته له هغه لوړ کړی و چې د ده ټیم د فوټبال لوبه وګټله. ځینې اوسیدونکي اوس هم تر روحاني د مخکني ولسمشر محمود احمدنژاد د حکومت وختونه ستایي، او وایي چې هغه په ایران کې ډېرې پرمختیايي پروژې پیل کړې، که څه هم د شیانو بیې لوړې سوې او تهران له داسې ودانیو سوچې هیڅ چانه کارولې. خو شورای نگهبان په اپریل میاشت کې پر احمدی نژاد او سلګونو نورو بندیز ولګاوه چې غوښتل یې په دغو ټاکنو کې کاندیدان سي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی و برنامه صحت سرمایه زندگی و میزبانی ما فرشتان دا خوش آمدین. شنونده های عزیز در برنامه روی گلودردی البته گوش گلو و همچنان که کلچرک یک طفل شد و کلچرک میشه در رابطه صحبت میکنیم، و در برنامه دکتر صاحب سید امین نوری متخصص گوش و گلو مهمان ما هستند تا در مورد صحبت کنند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب به صحبت هایشان ادامه بدهند، گزارش را که در مورد تهیه شده با هم یک جا میشنویم. گلودردی و سرماخوردگی یکی از بیماری های شایع فصل سرما است که با شروع شدن این فصل مردم با آن بیشتر مبتلا می شوند. برخی از دکتران متخصص می گویند گلودردی و سرماخوردگی یک بیماری ویروسی بوده و بیشتر آلودگی هوا و هوای سرد زمینه را برای بروز این بیماری ها نزد افراد مساعد می سازد. دکتر پرویز اقبال متخصص امراض داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت گلودردی و سرماخوردگی معمولا با خستگی، احساس سرما، عطسه و سردرد نزد افراد آغاز می شود. دکتر اقبال در مورد این که این بیماری چگونه از یک شخص به شخص دیگر انتقال می‌یابد چنین می‌گوید.
وقتی که محیط مملو باشه امراض گلودردی مستقیما توسط تنفس مریض مبتلا می‌سازد، و دیگر امراضی که سبب گلودردی میشه و اسبابشان اگر ما شما ببینیم ویروس ها هستن و الرژی سنی روزا و مستقیما از یک انسان به انسان دیگر سرایت میکنه. اگر در خانه ما شما تعداد زیادی در یک اتاق که نشیمن بشینه، اینمی محیطی که ما شما زندگی میکنیم، افراد زیاد اگر یک مریضشان هم به گلوندردی مواجه باشه، سلفه کنه یا عصب زنه، مستقیما میتونه که یک دیگر مبتلا بسازه.
دکتر اقبال میگوید اگر به بیماری زکام یا سرماخوردگی به وقت معین آن رسیدگی نشود، فرد مصاب به زکام و بیماری های دیگر مانند گلودردی، سینه و بغل نیز مبتلا می شود. به گفته شماری از دکتران متخصص، زمانی که فرد مصاب به سرماخوردگی و گلودردی می شود، باید از مایعات گرم استفاده کرده، لباس گرم به تن نموده و از ماسک نیز استفاده نمایند. دکتر پرویز اقبال در این مورد میگوید
باید در خانواده ما شما باید حداقل از 4 نفر در یک اتاق نشیمن، زیاد نخوابیم و در ضمن اگر کدام مریضی که گلوندرد بود سلفه داشت، کوشش کنه که در پیشوی مریضای دیگر چون طریقه سنت ما شما هست، وقتی که ما شما سر دسترخوان میشینیم روی خود دور میکنیم که خدا نخواسته این افرازات بینی یا افرازات دهن که هستی در سر غذا یا در تنفس دیگر سرایت نکنه. از این خاطر بین این موارد ما شما باید بسیار زیاد فکر کنیم و محیط خدا پاک صفا نگاه کنیم، خدا باید پاک صفا و مریضی که گلوندرد باشه باید حداقل کوشش کنه که در اتاق دیگر باید زندگی کنه، بینی خود همیشه انشاف کنه، از غرغره استفاده کنه و حداقل به یک دکتر معالج باید مراجعه شود.
این دکتران همچنان تاکید میکنند که هرگاه فرد مصاب به سرماخوردگی، به گلودردی و سینه و بغل هم مصاب شوند، باید ادویه‌ای که از سوی دکتر متخصص برای آنها داده میشود، به خصوص آنتی بیوتیک، باید آن را به گونه منظم بخورند. دکتر صاحب برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد گلودردی و گوشدردی بگوین که چی نوع یک مرض است؟
تشکر. من به نوبه خود سلام و احترامات رو به شما محترم شنونده های شما و همکاران تکنیکی تقدیم میدارم. گلودردی معمولا مردم ما که گلودرد میگن دیگه یک اصطلاح عام است.
بله.
میشه که به امراض مختلفی گلون که در گلون پیدا میشه به او گلودردی از نظر مردم ما به او گلودردی گفته شود، ولی میشه که باز اعضای مختلف از نظر طبابت نامه خود داره. مثلا بلعوم بسیار قسمت است، که یک قسمتش به نام نزوفرنگس یا بلعوم انفی، دیگه قسمتش به نام اوروفرنگس یا بلعوم فمی و دیگه قسمتش به نام بلعوم حنجروی یا لرنگوفرنگس. بر علاوه از این سه قسمت که التهاب از این هر یکش اگر دچار التهاب و انتان شوه نام مشخص خود داره. مثلا اگر نزوفرنگس یا بلوم انفی دچار التهاب شوه به نام نزوفرنجایتس یاد میشه، اگر شکل حادش باشه به نام اکیوت و اگر شکل مزمنش باشه به نام کرونیک نزوفرنجایتس یاد میشه. به همین ترتیب اوروفرنگس که در اوروفرنگس هم بعد علاوه از اینکه خود بلوم موقعیت دارد یک تعداد ساختمان های دیگه هم موقعیت دارن، مثلا تانسلا که زیادتر سبب منتن شدن در اطفال می شود و در صورتی که تانسل ها دچار التهاب شود به نام تانسلایتیس گفته می شود. یا در نزوفرنگس یک غده دیگه است که عقده لنفاویز در قد که او را به نام ادینوئید میگه و اگر او دچار التهاب شود به نام ادینوئیدایتیس گفته می شود. به همین ترتیب اگر انجره دچار التهاب شود به نام لارنجایتیس و اگر شزن هم قسمتی که کم ذره پایین تر از انجره موقع دارد جایی که صدا تولید می شود او قسمت گونه به نام انجره یاد میکند و قسمت پایین تر از او را به نام شزن یا ترخیا یاد میکند. در التهاب از او را به نام لارنگ و ترخ و برانکایتس گفته میشود.
بله. دکتر صاحب روی مسئله بعدن صحبت میکنیم. آله شنونده همیشگی ما قاری صاحب عبدالاحد روی خط هستن. سلام علیکم قاری صاحب.
سلام علیکم خوار محترم فرشته جان. سلام خدمت شما خدمت مهمان.
سلام خدمت شما هم قاری صاحب، بسیار خوش اومدین به برنامه. بفرمایید.
شما لطف کردین سلامت باشین در فنای ذات متعال باشین. من از یک سوال داشتم. سوال را از دکتر صاحب قسمی طرح میکرم که دکتر صاحب محترم را یک تکلیف دارم. البته این تکلیف من باب در دکتر هم مرحبتیم بسیار زیاد دوا گرفتیم ولی دوا اصلا در من نتیجه بخش نیست. یعنی جای تأسف اینجاست که ما دوا را خدا میگیرم و دوا بر من نتیجه بخش نیست، مفید تمام. این اگر تکلیف که دکتر صاحب محترم ما در 4 فصل زمستان و بهار و تابستان و خزان در چهار فصل همیشه زکام هستم. یک مسئله بعدی از اینکه اینقدر من خنک میخورم که حتی در گرمی تابستان در جوزا من جمپر میپوشم. یک طرف دیگه دوم از اینکه دکتر محترم همیشه اگر یک وقت من میخوام
میخوابم یک دماغ سر ما پایین میکنم، یک دماغ حتما اگر اینو باشه یک دماغ ما حتما بند میباشه، یک طرف دماغ ما اگر اله شد دیگه طرف دماغ ما حتما اون از کلامی که تابان هر دو دماغ ما هر دو دماغ ما که هر دو طرفش یک بار اله شده این نیست دائم الاوقات اینه که ما با شما صحبت کرد برای ما چند ما بند است طرف راست ما اله چند دقیقه بعد هم تو با سلسله با طرف چپ اله میده طرف چیزم راست بند میباشه محترم ما خواستم که مشوره شما را در اینجا بگیرم من کراچی هم دوا گرفتم مفید تمام نشد متاسفانه دکتران میگه که خوب میشی ولی دوایش که میخورم دوایش نتیجه بخش میده دکتر محترم
خواهر سه محترم میبخشن زکام گفتن که در چهار فصل به حساب تمام وقت زکام هستن این زکام صرف او بینی میره یا اجسام دارن خارش بینی خارش گلون
تماسشان میگن قد
خب دوست عزیز خارش هم میبخشن که ما نتانستم یک تعداد سوالایی که میشد که کمک کننده با جواب باشه نتانستم او را از
خب بازم میشه که مجموعی بازم... پاسخ بدن
آه. اگر بازم تانستن میشه تماس بگیرن بر ترتیب یک ریزش ها هست که ریزش ها معمولا انواع مختلف داره و ریزشی که خودت مثلا گفتی که در تمام فصل ها خودت مصاب ریزش میباشی خصوصا اگر ریزش از نوع الرژی باشد این رقم یک نوع از ریزش هست ریزش های اساسیتی با دو نوع هست یک ریزش های موسمی هست یک ریزش های تمام فصل ریزش هایی که در تمام فصل ها دیده میشه و این شکلش شکل بسیار حاد و شدید نمی باشه میشه یک مریض مثل خودت گفتی یک بندش های هم داشته باشه گاهی وقت اجسام بزنم گاهی وقت میشه اجسام بزنم ولی مهم است که خودت هم در تداویت رول داری و در وقایت مرضت هم رول داری یعنی خودت باید یک تعداد اشیا را که ممکن در ایجاد مرض رول داره او را شناسایی کنی
بله سوال میگیریم بعدا یک جا پاسخ میتیم مسعدالله برادر ما از غزنی روی خط هستن بله سلام علیکم
راجع به گلو امی خوره دکتر سبی ناشی از کدام تکلیف است یه مربوطی گلو میشه آیا این تداوی داره یا نه در این قسمت اگه ما را مفصلا معلومات بدید
انشاءالله رادیو و رادیو گوش بدهین انشاءالله براتون جواب میدیم دیگه قاضی محترم کوشش کو که یک تعداد چیزایی که بسیار مهم است و در ریزش های اساسیتی رول داره مثلا چیزای بویدار میتونه شده که اتریات باشه میتونه شده که امی گل و هر چیزایی که سبزیجات باشه بویدار دا باشه میشه که از این چیزا اگر بویش احساس میکردین و سبب ریزشتون میشد بالخصوص اتریات دیگه از اون اتریات نوعیتش تغییر بدن بله علاوه از این یک تعداد غذا هم ممکن رول داشته باشه که یک تعداد شما نام میگیرم مطلب چیزایی که من آل نام میگیرم این نیست که تمام این چیزها را خودت نخوری ولی متوجه باش اگر همین چیزها سبب ریزش زکام و سبب زیاد مشکلاتت میشد باز کوشش کن از اون نوع کم بخوری یا نخوری مثلا خستباب است خستباب مطلب نیست که مثلا بادام است پسته است چهارمغز است هر چیزی که خستدار است اگر رو چیزها را تو میخوری و اصلا مشکلت زیاد میکنه از همین چیزها کم بخور یا نخور یا خودت هم متوجه باشی نامه‌ای که ما گرفتیم و یک تعداد دیگه چه غذا را متوجه باش اگر معمولا نمیخوری و یگان وقت خوردی و این مشکل زیاد شد از همون غذا کوشش کن کم تر استفاده کن دیگه جایی که مثلا گل و درخت و پلن یا گرد درخت ها هم میشه که سبب این مشکلات شود دیگه از این چیزا هم کوشش
کن خب قبل از اینکه جواب سوال اسدالله جان بدیم جاوید برادر ما از غزنی روی از قندوز روی خط هستن سلام علیکم جاوید جان
سلام علیکم جورستان بخیر شما خوب
تشکر جاوید جان شما خوب هستین بفرمایید سوالتون رو بگین
زنده باشین سلام عرض می کنم خدمت شما و خدمت دکتر محترم بود یک پدر بزرگوار داشتم همیشه از پایدردی رنج می بره و یکی دیگه سردرد زیاد می باشه خاطر شما را زحمت دارم گفتم مشکل
خب پدر جان چند عمرش چند است گلون درد میشه نمیشه
عمرشان تقریبا باشه 70-75
خب مفاصلش درد میکنه یا تمام از کمر به پایین تمام پایش درد میکنه
کمر به پایین پایش خیلی درد میکنه
خب شما بعد رادیو گوش بده انشاءالله جواب بتونم.
قبل از اینکه پاسخ سوال از این رو بگین، از غزنی برادر مسعدالله که زنگ زده بودن.
انشاءالله.
و سوال از اونها
بود. عالمه این مسعدالله جان که خورناس گفته بود، خورناس علتایش مختلف است، که برادرم از بینی گرفته تا یک تعداد امراض داخله سبب خورناس بینی میشود. هر عاملی که سبب بندش بینی شود، مثلا انحراف حجاب انف است، که هایپرتروفی یا قرینات اگر کلان شود، او هم سبب خورناس شده میتونه. بر علاوه از یک تعداد کتلات بینی پیدا میشود، کتلات سلیم باشه، خبیث باشه یا پولیپاست، هم سبب خورناس اشخاص میشود. بر علاوه در نز و فرنگ سر کدام کتلات و چیزا پیدا شود، هم سبب خورناس بینی میشود. یک تعداد امراض داخله بین خصوص امراض حتی قلبی هم میشه که در شخص سبب خورناس شود. دیگه بر علاوه از این کلان شدن تانسلها هم میشه بعضی وقت سبب خورناس شود. در اطفال یک کتلت با نام ادنوید کلان شدن از او یکی از علائم عمده اش است که میشه سبب خورناس شود.
بله، فکر میکنم قاری صاحب عبدالحد دوباره تماس شدن. سلام علیکم قاری صاحب.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسیار زیاد باشم دکتر محترم، تقاضای تماس کردین، فکر میکنم جوابات ناتکمیل موند. خدا خدمت.
تشکر. من میخواستم یک چند سوال بکنم، چون با خودت زیاد تداویم کردی، تداویت هم به نتیجه بود، تا ما بتانیم که امو تقریبی یک تشخیص و در نظر خود بگیرم و بعد از او اگر مشاوره مناسب بود برد بتیم. یکی که خودت گفتی من در چهار فصل زکام میباشم، بیادرم در چهار فصل زکام، آیا ای زکامت صرف او بینیت میره یا عدسه و خارش گلون، خارش چشم، چیزام که زمینه هست؟
دکتر محترم خدمت شما عرض بکنم که زهاب بینی از این چیزا که هست خدمت بکنم دکتر محترم نیست، فقط صرف از ما دکام شکل خشکه هست و دائم الابای ما بند میباشه که قسم بند میشه که اصلا منو نفس ما تنگی میکنم، نفس خدا کرده
نمیتونم. اصلا نمیزنه او بینیت نمیرم.
نه خیلی
عرچق چطور است؟ عرچق بینیت میگیره؟
بلیا.
سردردی چطور است؟ سردردی اخطاف و گلن تصاف میکنی؟
بلیا دکتر محترم. سردردی
رنگش
خود از چهار سال است دکتر محترم، از چهار سال بهتر است سردردی متواضع دارم.
رنگ هم افرازاتی که به گلون میایم رنگش زرد است، سوز است یا سفید رنگ است؟
شکل سبز هست. در دین نیازی که بازمان دگرمی که بسیار زیاد چیز باشه، دگرمی چیز اصلا چیشتر نمیتون خود بکردن نمیتون دگرمی چیز بسیار زیاد وقتی که تکیم
عکس دماغایی تا گرفته بودی کنون وقت؟
نه خیر، نه فقط رفتیم دکترات دوا داده برای ما گفتن که خوب بشی خلاص.
خب قاری سیم محترم، من خب کوشش کردم که پیش از اینکه خودت باز زنگ بزنی یک تعداد جواب را برد بگویم و پیشتر هم گفتم که زیاد احتمال داره که یک چرک دماغ خود داشته باشی. چرک دماغ که هست که او را به نام سینوزایت است میگه، معمولا مگزیلری سینوزایت است زیاد معمول است که سینوسا یک اجواف خالی است که در خود عظام راس و وجه موقعیت داره. نظر به موقعیتش نام امو عظم به خود میگیره و زیادتر که معمول است که مگزیلری سینوزایت است یا می خود دو طرف بینی یک جای خالی که هست که زیاد دچار التهاب میشه. یک رایش دواست که رای دومش ششتن دماغ است که و رای بعدیش هم باز یک تعداد عملات های دیگه است که به نام کدولک و یا اگر مثلا انحراف حجاب انف موجود باشه و او زمین اساس برای چرک دماغ باشه باید او اصلاح شود. دیگه بهتری است که خودت اگر در اونجا کدام متخصص ورزیده گوش گلو باشه یک دفعه پیش بری امین نظریات ما رو هم که شریک کنی و بعد از اون بر تکس بگیره و نظر به مشکلت انشاءالله تداوی بر صورت بگیره. امید است که انشاءالله مشکلت برطرف شود.
مشنندی همیشگی ما خانزاده صاحب است، عبدالستار خانزاده از بالا مرغا بستن. بله سلام علیکم خانزاده صاحب.
سلام علیکم کیرو محترم. سلام علیکم خود باشه. ما به دکتر صاحب محترم تقدیم میدارم، عبدالستار خانزاده هستم از بسیاری بالا مرغا بتماشون.
خانزاده صاحب بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
خوش باشین. سوال من دکتر صاحبی هست که کس اگر به گلون خوب گوشت اضافی داشته باشه، اگر عملیات نشه یا تبابت نشه، با آخر به چی عکس العمل میشه؟ اگر این جواب بده. ولی سوال دیگه من، اگر کس سیستم دفاعی بدن رو ضعیف باشه، آیا به چی طریق میتونه که بسازه؟ طریق دوا، طریق غذا یا ورزش، چی بهتری که میتونه کل تکلیف بسازه. نیمی سوال اگه جواب تخذی میلبونه میکنم.
تشکر ببخشین عبدالستار خان. امی گوشت اضافی یک اصطلاح است که زیاد مردم استفاده میکنن، ولی بعض وقت به حساب به شکل درست استفاده نمیشه. گوشت اضافی معنایش خویی است که از نظر لغوی مگه آدم بفهمه و برش متوجه شوه، یعنی چیزی که به شکل نرمال در گلو نباشه و او پیدا شوه که او خوازی کپ است که جنجال برانگیز است و باید در وقت چقدر که زود شوه باید عملیات شوه. ولی زیاتر اوقات ما که متوجه شدیم مرزای ما که چون میای ما که مرزا در ساعت سن سر کار هستیم، بعد تانسلا گوشت اضافی میگه که یک اصطلاح غلط است و تانسلا یک جزء از عضویت است، جزء از سیستم دفاعی عضویت است، عقدات لنفاوی عضویت است و عقدات لنفاوی در سیستم دفاعی عضویت رول داره. مطلب تا از خود تعمید تانسل مطلب تا
است یا تانسل است یا معمولا کلگی امور گوشت اضافه میگه
هستین اخونزاده هستین؟
نه تماس شما خط شده.
بر ترتیب دوست عزیز اخونزاده صاحب، گوشت اضافی را من قسم قبل اونم یک کم توضیح دادم که یک خود گوشتای است که تو کتلات سلیم و خبیز در گلون پیدا میشه و او را گوشت اضافی اگر آدم بگه گپ درست است و به مو اصطلاحی که ما شما استعمال میکنیم به مو اصطلاح میخوانه، ولی یک تعداد زیادتر مردم و یا معمول همی است که تانسلا را مردم گوشت اضافی میگه که یک گپ درست نیست به خاطر از اینکه تانسل خود جزء سیستم وجود و جزء اعضای وجود است و خودش عقدات لنفاوی است و در سیستم دفاعی عضویت رول داره، ولی بعض اوقات میشه که او مشکل ساز شود و در صورتی که مشکل ساز شود باید برداشته شود. این مشکل ساز شد بودنش یا وقت برداشته میشه که مثلا در سال 7 مرتبه، خصوصا اگر سال اول یک شخص باشه که سبب به حساب گلندردی شده باشه تانسلا، در این صورت اگر تانسلا در سال 7 مرتبه سبب تاو لرزه مثل ملاریا و یک حالت برای آدم پیدا میکنه و شمول گلندردی، در این صورت میشه که اون شخص کاندید به عملیات شوه و تانسالاش برداشته شوه. یکی یعنی در سال 7 مرتبه در صورتی که سال اول شخص باشه و این سبب گلندردیش 7 مرتبه به حساب تانسال گلندردی پیدا شده باشه و به شمول گلندردی تاول ارزام کتش باشه، در این صورت میشه گلنش عملیات شوه. و یا اگر از یک سال بیشتر شخص مصاب گلندردی شده باشه و در سال دو سه مرتبه امید تاو لرزه و گلندردی برای شخص پیدا شده باشه، در این صورت هم میشه که کاندید عملیات شوه. برای علاوه از یک تعداد دیگه هم استدبابات یا علتهایی هست که ما تانسالا را میوردانیم. مثلا در اطفال اگر آنقدر، خصوصا در اطفال معمولا کلان میباشه، کلان بودن از او هرگز این مانا را نداره که این گوشت اضافی شده و یا این باید عملیات شوه، به خاطر از این که به صورت فیزیولوژیک و یا به صورت وظیفوی یا نرمال امی تانسلا و دیگر عقدات لنفاوی تمایل به کلان شدن دارن، ولی بعض وقت اگر مشکل ساز شد، مشکل ساز بودنش به این معنا که در صورتی که در فعل بله مشکلات پیدا کنه و یا در خود تنفس مشکلات تنفس برای شخص ایجاد کنه، یعنی مریض سر به صورت درست تنفس کردن نتونه، در اون صورت میشه که بازی عملیات شود. در غیر از کلان بودنش قابل تشویش نمی باشه.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے لیدلی دسرو سرو بازارونا جوڑا بی پکی نکی هم پیزوانونا مالی دلی دسرو سرو بازارونا جوڑا بی پکی نکی هم پیزوانونا
سخت ناچاری داشن خاله اسم سخت ناچاری داشن خاله دنیای خاری بسرانا گل تا سرا زمانی نداز مرد دنیای خاری بسرانا گل تا سرا زمانی نداز تیرا بو باپ چندڑو کی گزران سلمی تا سرا بندی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مغوڑا دسرو سرو پیسوان سما ڈیرا خریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای